په افغانستان کې د سهار 10 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کې د خوست ولایت په غلام خان بندر کې طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفي ورسره د شپې تر ناوخته پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمي ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندیو خال دزې روانه دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلې دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاواندې مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستانی لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوی حزب الله ډلې د پوځي څانګې مشر و او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستی هم کوله. نوموړی پرون په بیروت کې له یو شمېر نور د حزب الله له لوړ پوړو چارواکو سره په یوه برید کې وژل شو. د بیان له مخې عاقل د حزب الله له لسو نورو جګ پوړو پوځي قمندانانو سره په دې پیښه کې وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان وژل او زرګونه نور ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه بلل کېږي. باور دا دی چې دا حمله به هم د اسرائیلو له لوري شوی، خو اسرائیل دا احتمال نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به راتلونکو اونۍ په نیویارک کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې شولز د سپتمبر په 21 د ملګرو ملتونو د راتلونکو په اړه په سرمشریزه کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ شي، چیرې چې هغه به د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو پلان وړاندې کړي. د جرمنی حکومت ویلي چې صدر اعظم به د سپتمبر په 23 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وګوري. دوی دواړو وروستی ځل دوه اونۍ مخکې په فرانکفورټ کې سره کتلي وو. زیلنسکي به په متحدو ایالتونو ته په سفر کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له نورو مشرانو سره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپل د بریا د پلان په اړه بحث وکړي. شولز به د سپتمبر په 23 د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د برازیل له ولسمشر لویس ایناسیو لولا د سلوا سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ له اوکراین سره ترسره کړې. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. د نننۍ لوبې په ګټلو سره افغان لوبډله بل پړاو ته د رسیدو چانس لري. دغه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 104 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. نن د سپتمبر 21 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. آیا په افغانستان کې حقیقي سوله ټینګه شوې ده؟ اسمت سروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نسي.
فزیکي امنیت دی، بشري امنیت دی، رواني امنیت دی.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. پا په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستې ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډېر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي؟ چې په ژوند کې جنګ لیدلی نه وي، هغوی د جنګ له زوره څه خبریږي؟ چې په جنګ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټي کې ماینې ښودل کیږي یا یې پر کلي چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لومړنیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزۍ ته چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنګ دې نه وي او بس، نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنګ نسته. نه، یوازې دا چې جنګ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، له چیرې چکره، له هوا بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ژوند کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنګ و خو ښځې شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي وې کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واکته رسېدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسېدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت موږ پر خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت ستر الله سره ولنه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکارته زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بندوي او د زکرو تعلیم هم کمرنګوي.
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر، امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته ده، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایات چې ما سره ده او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل همدې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هېواده وځي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود دارند.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 1 نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نمونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلي پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه می اومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی.
ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث په رڼا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځه راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري، او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې وروستیو څلوېښتو الا تر پنځوسو کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد درجاته که وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی. استاد کدارت وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې ده زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه ته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظه دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د ده د کور کرایه، د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته کړم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د ټولو سره سره بیا هم استاد لګیا دی او خپل حالي ځله کوي.
تاسو خپل خبرو کې دې اشاره وکړه د خپل سرګو لیدلې حال مراته ویل چې کله د خپل اولادونو خوانځي ته ورځي نو استادان په ډیر بد وضعیت کې ګوري د اقتصادي اړخه ل رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرام ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بیستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ وایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، عقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د امنیت را فکری. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما تن حساب خوندي دی. ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړی حلال ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکار یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان قدر تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو مصروفیت ځان ته پیدا کړم. دې حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نشي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نشي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي، واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل، دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سي؟
که موږ تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي. د دې نږدې هیوادونو نه وغواړو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي، هلته د کور وسایلات ورکړل شوي. ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي، د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي، تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي. داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري، د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي. نه، موږ هم څه مکلفیتونه لرو. موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي، د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه، خپل هغه خیراتونه، خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي، د دې تر څنګ استادانو ته ورکړي، تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي. ځوان نسل دی که ښه وروزله، د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده، راتلونکي دې پرمختللې ده، راتلونکي دې تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده. او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو، نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې د ما د ټولنې، د ما د اولاد، د ما ماشومان، هغه یتیمان، هغه څوک چې پلارونه نه لري، د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي. او راتلونکي به ددی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي. کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي، د دوی نه معلومات غواړي، ډېر خفه شي. زه خپله دوره درته یاده کړم، زه په درېیم سیم کې وم. د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي. د ولایتو مرکزونه، د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو. په نهم سیم کې یو کس وه، پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي. خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی. یو بل ولایت مې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي، نو ګنګ شو. په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو، موږ مدرسې کې وو، موږ ډېر څه معلومات درلودل. نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته، که د استاد د ستونزو ته توجه ونه شي، د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله، راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري. که څه هم د خبرونې په پایله کې تاسو اشاره ورته وکړه، خو که دلته مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کینی او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلوي، دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی؟
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په صنف کې، او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي، په دې درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپېریال کې منظم کینی، په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي، او د استاد خبرو ته، د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي، او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د صنفي اصولو انخلاف دی هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد لپاره ضرور دي چې دا باید سنکې د یو شیانو ته توجه وکړي، او احترام د یو ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د په ډېر ښه شکل وي. سنف ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي، د سنف نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په ور چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردان ته ورښودل شوي، او شاګردان هم باید په خپل ځای سه عملي کړو.
بله، د استادانو په سوز باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده، هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه، معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کاوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپل مو څه لیدلې دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی. استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پانتون په ځای په درې پانتونونو کې استاد یم، د یو پانتون په ځای په پنځو پانتونونو کې استاد یم، د دې لپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پانتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پانتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پانتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پانتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پانتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل ژوندۍ د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کوي، تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په درته کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او داسې نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدای که په یو پانتون کې مثلا څلور کریډیټ ادا کړي، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه لري وکړو، که د استاد حقوق ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره آرامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره، د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به د پرښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل، دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې رتلونکي حاکمان یې. نو رتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که رتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بګا ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې رتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل مو باید ښه وروزو، تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه رتلونکي سره مخ وي.
ولې استاد، دا چې د موږ او تاسې بس زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه